په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په څرګندونو پیلوي چې وایل 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل سوه. د افغان ولسمشر څرګندونې به هم واوري چې وایي سوله بلا عدالت امکان نه لري. دوستانو نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر پیل کړ او له هیواد د باندې اوري چې د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بې له عدالت امکان نه لري. ولسمشر جنني پارک کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله او وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهار د اور د بل لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړه کړي. په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي، څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم متیقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده.
نو په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی په وروستیو کې د سولې په اړه باندې یو طرح هم وړاندې کړی ده، خو بیا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي چې اړتیا ده د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمیر محلونو درایو د څېړنې او بیا شمیرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي، دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږ بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هر کلای کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراری رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوي د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولی کوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلواله مخالفینو برید پای ته ورسوي. د دې ولایت د والي ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د شاولی کوټ ولسوالۍ د لویې لارې پر یو امنیتي کنډک برید کړی. د ښاغلي احمدی په خبره په دې برید کې تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. بهیر احمدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي څو تنه دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوسوالس پامیر قلی اردوای کندوز کې د طالبانو د سری قطعي یو قومندان نیولای دی. پامیر قلی اردو نن په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د طالبانو یاد قومندان عبدالباسط نومیږي او د افغان ګډو کمانډو او ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د کندوز په چهار دره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. سرچینه زیاتوي د عملیاتو کې د طالبانو 15 قرارګاوي او یو روزنځای هم ویجاړ شوی او د کندوز څو کلی هم د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی دی. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوري سن دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړی شیبه ده. دوی د سکیزم د بنسټي خودونکو ګورو نانک د زیږیدو په 1550 کالیزې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو کې د ګډون په موخه د پنجاب ایالت کارتر پور خارتزي دا هغه سیمه ده چې ګورو نانک پکې مړ شوی دی. پاکستان له هند سره هوکړه کړی چې د هندستان سکام ته اجازه ورکوي چې پنجاب کې د مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. که څه هم د کشمیر پر مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو دا یو بیساری ګام دی چې پورته کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هیل لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وشغورل شي چې واشنگتن له دې هوکړې وتلې. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره 2015 میلادي کال له اټومي موافقه ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. هڅه یې ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقه شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریب بی فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې کوکه غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړای شي، او دوی وایي چې اټومي پروګرامي سولېز دی او هدف یې د انرژي تولید. او ټاکل شوې ده چې سالنه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. د دې سره دا هیله پیدا شوې ده چې د اوګد خونړی بحران د پای ته رسیدو لور ته ورنږدې کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون ویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته په شا کړي. لیاړه روانونه هوکړه وشوه څو د 15 کلن لانجه ختمه شي. د هوکړې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په دې سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړی څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هوار کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمره د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شامشر حبیب رحمان ننګوي
نن رسما دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلین شاته راغی، موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شوې ده او د ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بلا عدالت ممکن نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارکیده میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وینا کوله وویل
نن سبا چې په بل هر وخت سوله ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
خو افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشری معنی یو ویان دغه لست افغان شمول ګڼي.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانی.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه د تاندې څنګه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلین شامشر حبیب رحمان ننګ خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بهیر تحریم کړ، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دغه اقدامه هرکلی وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کبله رحمت الله افغان راکوي.
بلاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی اونې زیات ځانورس ته تیرش په پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د درنشار رئیس حبیب الرحمنانګ د شنبه په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبريالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شوې ده او د ولایتو ته ځي او کوشش ده چې ان شاء الله کم وخت کې موږ هغه محلات چې به شماري ته تللی دا په ټول افغانستان کې موږ به شماري تر سره کو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو لپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور له سپارلو وروسته پیل سي، خو په دغو محلونو په کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ ویشلي نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نه وي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسیون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محلوي رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاصوي وای، او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده دا یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمېر رایو په اړه شک لري که چیرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محلوي رسم ټاکل سوي د میزان د شپږمې د جمهور رئیس د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې کې وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د جګړې درول دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق که عمل وسي د افغانستان لویې ستونزې حلېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبه په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه و او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمېر دیني عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړینیت کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرګی کې گرفتن و از
دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستره پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو، د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
در مملکت حل میشه.
د حکومت لوړ پوری چارواک په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین څراغ نه دی خودلی، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
بله دوستانو، له خاطر پردیس ته خو مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې کې د وینا پر مهال ویلي دي چې سوله پرته پرته له عدالت امکان نه لري. بیا هم د سولې پر موضوع تم کیږم. افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی دغه لیست افغان شمول غني. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لیست څنګهړتیا به په پیکن کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې دغه لیست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر مانی د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمیر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست وروستی سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نیټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست دی.
زموږ لیست همه شمول دی، زموږ لیست نهایي دی. د خبرې اترې ځانته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یا وویشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوی د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست وال ټینګار کوي چې دغه مشري باید یو وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اساق غیلانی وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست چې ولسمشري مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک سوی نه دی.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزبه اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاشي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي و چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوی د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری خوډلې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر ترڅنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث تو د موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانه سمر جغل ازادی رادیو آوری ازادی رادیو هر روز ده سهر لبود ماشم تروا بجو پر منزنه چپا دولس شپش نوی او دو افم پر سلا شهر پینزه چپا پرچول افغانستان که صفا وزه آوری دلیسی ورزو یو ببل مطلب ته په کابل کې د شنبه پر ورځ د طبي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو ویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې نندارتون کې ګډونوال وایي چې ګډونوال دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي چې زیات خطر پر دې سپارور کوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی لخوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې په نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون دا ده چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپل درمنون لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنی چې په دې نندارتون کې د خپل خدماتو لپاره غرفي پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپل کمپنی طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي، داسې وایي:
زموږ د کار لپاره مثبت محصریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورسوو، او ټول خلک کولی شي داسې د نمایشګاه څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو، زموږ غږ لازادي راډیو اوري. مخکې مو په کابل کې د طبي وسایلو د یو نندارتون د پرانستو په اړه راپور اورید. د ورزو نورستان ولایت تجیال تام اوسیدونکو وایي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون درغونې چارې له یو کال څخه را پدې خو بندې سوي دي او بیان دي پیل سوي. حکومت مسولینو څو ځله له خلکو سره ژمنې کړې دي چې ډیر ژر به د یاد روغتون درغولو کارونه بیا پیل سي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تل به شکایتونه کول چې د روغتون د نشټوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ دي. مرکزی حکومت د دغو شکایتونو پر بنسټ د 50 بستریز روغتون د جوړولو پیسې منظور کړي او د نوید نوري باګرامي شرکت سره یې قرارداد وکړ. قراردادي شرکت د دو کالو په موده کې اله نږدې 50 پسلو کې کار وکړ، خو یو کال کېږي چې د روغتون د رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. مولوی کریم الله وایي:
سر کار حمل نه تر دې وخته پورې کار زند او وایي چې دغه ټکدار وایي چې پیسې نه راکول کېږي. نوید نوري بګرامي په نوم باندې یو شرکت دی او دلته نماینده چې کار کوي هغه وایي چې دغه نوید نوري پیسې نه پرداخت.
دوی وایي څو ځله دولتي مسؤلینو ته د روغتون د آبادۍ د چارو د بندېدو په اړه شکایتونه کړي. هغوی ورسره تل د کار زر پیل کېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه ژمنې نه دي عملي شوي. نورستانیان وایي د روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ورنۍ سیمه ده، ورځ پر ورځ باندې تقریبا دغه کلی نه دغه چې مرکز دی تقریبا سلګون کسان جذبات ته راځي نو دې خرڅې ته ګوره. مجاهد شفاخانه او یو کور کې چې کرایه کور یې هغه کې څومره مشکل به د دوا د ډیپو تر دې ابرشن پورې مریضانو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. څه کورونه بیا هم د تنګ دی او هوادارم نه دي. شفاخانه بیا مجاهد شفاخانه هغه سیستم ده، خلک ډېر پریشان دي او سخت مشکل سره دي.
مولوی کریم الله وای قراردادی شرکت مزدورانو ته د کار مزد هم نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل د روختون د کار بندېدو ستونزې مرکزی حکومت سره شریکه کړي. د پوخانی شرکت سره قرارداد فسخه شوه او د شرکت مسول سارنوالی ته معرفي شوه دی.
د پر موږ بل هیات را وغوښتل او هیات تثبیت کړی چې هغه نه 50% پیسې اخیستي دي او دلته کار نه اصلي اخیستي شوی. دغه ټول موضوعات هم ریاست جمهوریت ته ولېږل، ارګان محل ته ولېږل، شتانې وزارت ته ولېږل. اسړه ډیر زیات مقاومت کول چې قرارداد فسخ نه، قرارداد هم ورباندې فسخ کړی دی او دا به نوی قرارداد د یو دولتي شرکت سره یا پنای سره یا د واحد عملیاتي ریاست جمهوریت سره بکیږي چې دا پاتې کارونه هغوی تکمیل کړي او هغه سړی څارنوالي ته معرفي شي.
خلک او چارواکي وایي د اکثرو غټو پروژو قراردادونه له ولایتونو لري په کابل کې د واسطه لرونکو او د زورواکو شرکتونو سره کیږي چې یا ډیره پروژه په نمایي کې پاتې کیږي او یا هم په کمزوري کیفیت جوړیږي چې لږ وخت وروسته بیرته ویجاړیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi. تاسو زه د رادیو او ری دوستانو اوس ورزکونر ولایت چیرچې د عامه روغتیا وزارت لخوا ل جوړ سوی روغتي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانه فارغ سوی دي. د دې دوه کلنی تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې د روح الله انوري په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلوي قابلیت او نرسانه فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوړه کړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسانه وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خويندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچا راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکی زازره ما چخپل خويند خپل مند هغه کم خدمات واغه سک پوه او علم چې ما دلته تر لاسه کړی دی خپل خويند ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنه دوره دلته تر سره کړه اوم ویل تر څو پوری هغه مند او ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ حالت دند تر سره کو او د خپل زوري دی او کړی دی ولس بچیان ته چې خدمت
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي ترسو خپل دند مکړه او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلیت او نرسانو ته په روغتي مرکزونو کې دند پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسی مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دي چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایی لري کمزې کې خالی بستون لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نه وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به د یادو فارغ شوو وڅل ویختو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د خزینه ډاکټرانو نشتون ستونزو سره مخ کړی دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډي ډاکټرانو چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده. 50% لاوس هم منګه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅل ویخت قابلی او نرسانی فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څانګو کې په لسګونو نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عام روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحی اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
ستاسو لا پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالمرغاو ولسوالۍ سکمی اړیکه نیولې د زما ورور ټول مشکل دغه دی زر کاسا مایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د باندې بادغیس ته ولایت د بالمرغاو ولسوالۍ سکمی مو دا دوه کال کېږي موږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي موږ ته ماشینونه نه راکړي موږ راغلي تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژنم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي د پروش کال د تیر کال په حمل کې متاوله شوي دي اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ شوڑا ہے ان کا ہوڈر زیادہ مشکل دی او کوبل تا مونگ نٹلو آلتا غنے لگی گی مونگ خو منطقہ ہوڈی را غریب منطقہ دو دے حکومت نے مونگ دا ہی لگو چی مونگ تا دا لیار فلو سکی دی انجر کی کنڈاو لیار دو دے ٹاک بون را دو مونگ سدا پٹون اللہ صلی صدا مشکل حال کی نو زدہ زدے کر کون کو نا دیر حلمانیم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ډیر زیاته مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه رسولې دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. موږ به هم د ځنګړو پروګرامونو لاري د اړوندو مسولینو سره شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې کوم ستونزې ویني. البته ټولنیز ستونزې کولای شي چې ازادي رادیو ته وایست موږ به د حکومت له چارواکو سره شریکو. په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمه برخه ته، البته نیمه برخه ختمه سوله. زما همکار امید ظاهر مل به مهم خبرونه لنډیز راتوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بېل عدالت امکان نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړ. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولي کوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید پای ته ورسوي. 215 پامیر قولي اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی دی.
له امید ظاهر مل څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو ادامه لري. دوه نیوز پروګرامونه لرو چې وروسته به یې واوري. لومړی پروګرام مو د حقیقت څه دی، په دې خبرونه کې د نیمروز له والي سید ولی سلطان سره د دې ولایت پر ستونزو او وضعیت غږېدلی یو. زما همکار نسیم شفق نه مرکه کړې ده. تاندې څنګه هم ستخو ترغه د مخ یو بل راپور هم لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینه د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور ورسته سوي چې څومره د مخ کې د جوګیانو پر ژوند جوړ سوی وو. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
جوګي ماشومان به لدی ورسته خوانځي او تزي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت ورسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوري نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې ورسته خوانځي او تزي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادي راډیو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا برغلی او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشتي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومان د پیژن پانی د نن لرلو له عمله د خوانزي بي برخي دي.
جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره یې ژمنه وکړه چې ښوونځي به را جوړوي، تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس ووایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
مور جنگ نه غواړو، مور صلح غواړو، مور ویرانی نه غواړو، مور آبادی غواړو، مور جهان نه غواړو، مور علم غواړو، مور توپک نه غواړو، مور قلم غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
دوستانو د یو افغان ماشوم ارمانونه مو واوریدل، او په دې سره ورزو د ژمنې سره سم زموږونیز پروګرامونه پیلېږي. په ترتیب سره به لومړی حقیقت څه دی واوري، او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر خوشحال صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج د لارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیخي کله ناکله کیږي، هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لاري کیږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لاري؟
تاسو ته به تر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتونه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوی دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاری کړی دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړی دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانستې ده، د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتۍ په واسطه چې جنوب مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بری لارې دغه ام لنډه ده، امه د هزینه مصارف ډیر کم راز.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر لوړه ده، هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتک کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو، ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیره څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګلې ریزي، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه میوه زی، مثلا اندواڼې موږ سکل ډیر د چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو دسی خاص غنشم یادول شنو ساقلم
خغل سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه پمیشتنای ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږی ولسنیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سه کال دا مونږ ته ورکړی یعنی پروسه کلم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله دادیو او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چیزنی سوداګر هغه دی هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته سمره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزې شته زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې مورز برته چلن ته ولوي دا زیات په دا پورې مړل لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې موږ خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو تومن چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډیره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و وسم سره د جمهوریتوي د پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني
دې تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوه د بسته بندۍ لپاره د پاک کاروي لپاره د نورو لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یو خاطولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې د دې غنه د هوایي پلا پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دا چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږه اړ کړلو چې سره زلو مسایل ته مراجعه وکړو
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه ادلار راغلي دي زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست دم راغلي ودلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وختوي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته تلته د سخت او ډیر جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و ځنو فسادونه ځنو تخنیکی ناغړې لامله وزه چې تلمو رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس مونږ خارته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کوروتې دا یو وخت د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په تبیله از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عجل پیخ چوشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نوي یا مثلا قلبي حمله وي مزري ته مجبوري غو چې دوی ته ورقه ولي کوم وراسن استراري ډول ایران ته ولي غو
ولي تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی
بالکل
حل کړي
خوب ساتامي سره زوغه غو ساتي امام امکانات ډیر محدود دي التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سي اي په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتو نه خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وې چې په دې کې سره کتنه وشي پریکدش د خدمات خپل وزارت صحت هم وړاندې کی ولی دقیقه او سنجیده شده خدمات وړاندې کی.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پریګدما دنه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دنه ورسته نشي لرلی. زه ورسره خپل ماسبله رمه دوی ته باید ووایو باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده کنه بنان دې ته مجال نشته او فساد شته. که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پی کوو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوی دي فیصله شوی دي.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځیم ټول پرانستی دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. اووه ښوونځي
ولې؟
زه یې وایم څلور ښوونځي د دغې جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي مکتب یې نشته او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې موږ هغه نه لرو عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز صبره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده رښتیا هم دغه خار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیرا منا نوالی صاحب کورم مدان
سلام عزیز.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوڑاون کئی همایون حیوات
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګ خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو کې د سولې لپاره غونډې کیږي. مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسی.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډیر زیات اثر پرې باسي ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی
او ځوانان د اوسنی ناورین د پای ته رسیدو او یو سولې ژوند ته رسیدو په خاطر څکولای شي.
لګ منګه خواږه شو لګ غوی رخ خواږه شي تر سو د بدبختۍ ته د پیټکه کیدو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه رویا مادو می وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې 15 ورځې دوام وکړ د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحدالله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و د دې فیسټیوال په اړه وایي.
په سیمینارونه هم ولرل لیکچرونه هم مولرل گروپونه معنی هم مونږه کارونه وکړل په مختلفو برخو کې مونږه کار وکي نتیجه دا شو چې مونږ باید د خبرو د لارې یعنی دغه موضوعات حل کو کینو سره د سولې مستکینو خبري وکړو ترسو لګ مونږه خواږه شو لګ غوي رخ خواږه شي ترسو د بدبختۍ ته د پیټکه کیدو.
د خیبر پښتونخوا د سواد پیغله خیسته حکیم چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی وایي دا ډول پروګرامونه د ذهنیتونو په جوړولو او د مثبت پیغامونو په لیکدولو سره ګټور تمامېدلی شي.
ډیر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی، د امن سفیران یو، د پښتونخوا څخه راغلی یو، مونږ دلته راغلی یو، مونږ دلته خلکو لیدل، د خلکو سره مو خبرې وکړې، مونږ به واپس لاړ شو هلته، هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو، ځکه چې زه په خپله چې راتلم نو زما په زړه کې بیا زما د کوروالو سره ډېره یره وه، وی چې نه ته کابل ته ځې، هلته خو حالات ټیک نه دي، نو ذهن کې دا چې هلته خو بس دماکی کېږي او ویره ده او دا هر څه، خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل. ښه امن دی، ډېر زیات مینه ناک خلک دی، چې واپس لاړ شو نو هلته به خلکو ته دا وایو چې هیڅ هم نشته دی، څنګه چې مونږ یو دغه شان هغوی هم دي، زموږ هر څه یو شانتي دي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډېر کله د جګړې خبرونه خپرېږي، خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي.
زیات خوشاله یم او ډېر زیات پر امید یم، ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلویختو کالو راهسي کومه جګړه ده، نوې کول داغه نه تنگ دي، نوې کول خوشحالي غواړي، نوې کول ترقی غواړي، نوې کول جمهوریت غواړي، او نوې کول لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوری نظام شروع شوه دی، او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې پوړان دی بوزي، او دا نوې کول به د افغانستان دا واګې په خپل لاس کې اخلي، او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي، د ترقۍ په لور به بوزي، د سوکالۍ په لور به بوزي، د خوشحالۍ په لور به بوزي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې، ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته، ژوند نه مشته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي، ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي، خبرې وسي، پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي، او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دون عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو، بس لکه یو عادت چې غوښتل شوي ډوډۍ وخورم نور لاړ شي، هیڅ نتیجه به یې نه لرله. موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو، مشکل دا دی چې زموږ حکومتونو ځینې پالیسۍ دي چې هغه موږ هم د هغې قرباني، حکومتونه نظام هم د هغې قرباني دي. ځوان که چیرې رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای، مثلا خلکو راغوښتي وای، ځوانانو راغوښتي وای، عادي ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای، یا مې د پاکستان سره راغوښتي وای، چې وروره موږ خو داستا د حکومت د پالیسۍ سره دلته سوځل کېږي، ور جنګ دې موږ مو خراب کړلو، نو بیا داسې یو هڅه سوی وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای، مظاهرې کړي وای، د ایران خلکو حالته کړي وای، د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای، چې وروره دغه زموږ درې وادون در مابین څه کوم مشکلات دي، دغه د خپلې پالیسۍ نور تغییر کړي، دا ډول یې نه غواړو. بیا صحیح وو
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکې دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی، ځکه دوی پکې چپه خوله دي، خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي، نو ما ته خندا راشي، زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسي او اولوسونه یو بدلون غواړي، نو د هغې مخې ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتلی. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کیږئ، ولې پې نه پوهیږئ؟ خدای دې وکړي چې دی په دې قانع شي، حکومتونو په زړونو کې خیره دی، نو دی ته هماغه سوزونه بیا بیا ښودلی کیږي. کله چې دا ځوانان راشي په خپلو سترګو وګوري، د دې ځای هغه هلته لاړ شي، د هغه نو وای وای دا څه دي، دا خو زمونږ خپل خلک دي، څنګه چې زمونږ فکر کوو، څنګه چې زمونږ خبرې دي، څنګه چې زمونږ سوچ دی، څنګه چې زمونږ جامه ده، څنګه چې زمونږ خوراک دی، څنګه چې زمونږ دین دی، هر شي کې چې ګورې هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه، هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کې. نو دی کې د دې په خپل سترګو چې د هر څه وویني نو دای په دې کانی شي. دا تغییر چې راځي، بدلون چې راځي، دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه، ته پې پوه شوې، دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار که نه نوسي که ډېر وخت وروسته وسي. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګ په تکلیف هغه را ولاړ شي، نور دا غږ وکړي، په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپور دسي، پرې بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنګ نور سړی یم، جنګ نه غواړم. او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي، مثلا سړک ته راووزه، خیمه ووهه، مظاهره وکړه. دا جنګ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وځي. د جنګ په سیمه کې مزاحمت وکړه، هلته لاریون وکړه، هغه سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړه. شرورت کنه نه سل کال وروسته خو به دا خلک سوله کوي، بالاخره خو به کوي. نو چې کوي موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څو نشه د دوی فکر جنګي دی په دغه کې خو به لږ کموالی موږ راوستلی.
چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده. یعنې هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي، یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هېواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل، دغه سیاسیون دې ته اړویستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسې وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوسه او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي، افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلې ده.
ورسته پوښتنه ده چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپلې شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي، هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترسو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره، د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده داخله منځ وړلو لپاره، ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې لپاره زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان پنځل سکاله ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم.